د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ملي امنیت د ادارې هغه تورونه رد او بې بنیاده بللي چې وایي د کابل په خونړي برید کې له حقاني شبکې سره د پاکستان د استخباراتي ادارې لاس و. یاد وزارت زیاتوي افغانستان باید د سولې او ثبات په لړ کې د پاکستان پر نیت شک ونه کړي او ټینګار کوي چې پاکستان به هیڅکله داسې ګام پورته نه کړي چې له مخې یې په افغانستان کې سولې ته زیان ورسیږي. دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په نفیس ذکر د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې خبریالانو ته د وینا پر مهال کړي. ښاغلي ذکریا دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د چهارشنبې په ورځ د کابل د وزیر اکبر خان سیمې په ډیپلوماتیکه ساحه کې د موټر بم چاودنه وشوه چې لږ تر لږه نوي کسان یې ووژل او تر 1400 زیات ټپیان کړل. که څه هم تر دې دمه له کومې وسله وای ډلې په کابل کې د خونړي برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي چې دا برید حقاني شبکې د پاکستان د استخباراتي ادارې په مرسته او همکارۍ په پاکستان کې پلان کړی دی، خو نفیس ذکریا دغه تورونه رد کړل او دا بې بنسټه وبلله. نوموړي په خپله اونیزې خبري غونډه کې ویلي چې پاکستان په خپله ترهګرۍ قرباني دی او زیاتوي چې کله په افغانستان کې د نامنې پېښه رامنځته کېږي نو تر ټولو زیات اغېز پر پاکستان کېږي.
موږ د افغانستان لخوا لګول شوي بې بنیاده تورونه ردوو. د سولې د کوششونو لپاره د تورونو لګولو دا روش ګټور نه دی. پاکستان خپله د ترهګرۍ نه متاثره شوی دی او ترهګرۍ پر ضد جنگ کې موږ بې مثاله قرباني ورکړي. پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه د ټولو زیاته برخه لري او زما په خیال بل یو ملک هم د پاکستان زیات نه اغیزمن کیږي چې کله په افغانستان کې سپی خوشي.
ښاغلي ذکریا همداشان د کوم هیواد او کړیو په نوم نه اخیستو ادعا وکړه، هغه کړی چې په افغانستان کې له سولې او ثبات سره علاقه نه لري د پاکستان او افغانستان اړیکو ته زیان رسول غواړي. افغانستان او پاکستان په دې وروستیو کې پر یو بل پرله پسې تورونه لګوي چې خاوره د یو بل پر ضد کاریږي او وسلوال ترهګر پکې د بریدونو پلانونه جوړوي. که څه هم د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو په کابل کې د خونړۍ برید غندلی، خو افغان حکومت تل وایي چې حقاني شبکه او د افغان حکومت نورې مخالف وسلوالې ډلې په پاکستان کې مرکزونه او پټنځایونه لري چې له هغه ځایه پر افغانستان بریدونه پلانوي، خو پاکستان بیا وایي چې په خپل هیواد کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د حقاني شبکې په ګډون ټولې وسلوالې ډلې په نښه کړي او ټینګار کوي چې خپله خاوره به د هیچا پر ضد کارېدو ته پرې نه ږدي.
په راپور کې مو واورېدل چې پاکستان دا تورونه رد کړل چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په خونړي برید کې لاس درلود. د همدې برید په ارتباط نن په کابل کې مظاهره روانه ده. د خبرونې په پیل کې مو د مظاهرې له سیمې د ازادي راډیو د خبریال څرګندونې واورېدې او په کابل کې د وروستۍ مظاهرې یو ګډونوال انجینر عزیز قیام دی، له ده سره سالم محمد صالح شخیدل.
تام زاره عموما هغه د ماهیت نه چې موږ ولیدل او دا چې کارېدل چې د دې کې د افغانستان یو څه کې ګډون دی، د افغانستان د ځکه خو نه نمایندګي کول د کوم خاص سازمان یا ګوند یا یا هم د کوم ټولنې له خوا نه او د مختلفو ټولنو د مدني ټولنو او حتی سیاسي ګوندونو او سره لږ چې د خلکو اکثریت ډیر چې کوم سازمان کې تړاو نه درلودل رهبر کېدل او چې د چا ځمبخ چارې یې شروع وکړل او د استرایډ پر ځمبخ پورې چې د وزیر اکبر خان او د چارې ځمبخ ترمنځ تدبیر لري دوام.
بله، دوی غوښتنه څه درلوده له افغان حکومت څخه او نورو مقامات څخه؟
مختلف نظریات شتون درلود او مختلفې غوښتنې. په ټولو عمده غوښتنه د عبدالله غني د استعفا مسله، چې باید استعفا ورکړي، د امنیتي ارګانونو د لوړپوړو چارواکو د استعفا مسله
ویل سوي. په دې مظاهره کې ځینې هغه ډلې ټپلې هم ورګډې سوې چې له کلونو راهیسې پر حکومت انتقاد لري او دوی خپله هم په سرغړونو تورنې دي. دغه ډلې ټپلې، ستاسو معلومات په دې برخه کې څه دي؟
بالکل، دغه اشخاص افراد مثال دغه ډلوانه هغوی قومي مسائل مطرح کول او ژبني مسائل ته قومي او قومي مسائل ته لمنو حال چې خپله د هغو ژبو خاوندانو لخوا نه رپورټ کړل او دا خلک د مایک له خولې نه راکته کړل، مایک له دوی نه واخیست او مایک یې ولیسي کړ.
کله چې په افغانستان کې دغسې لویې پېښې کېږي، تر پېښې وروسته ناڅاپه له بېلابېلو ادرسونو څخه ځینې څرګندونې کېږي په دې خاطر چې د خلکو له احساساتو څخه استفاده وسي، څه مشوره ورکوي خلکو ته چې دوی دغسې موارد کې څه وکړي؟
مدنی فعال انجینئر عزیز قیام.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. اوس یو نړیواله مسله راخلو او وړاندې به هم د افغانستان مسایل په تعقیبو د امریکا لوی څارنوالي د دې هواد له قضا غوښتي دي چې د هواد ته د شپږو عمدتا اسلامي هوادونو د وګړو پر سفرونو د بندیز پاړه د ولسمشر ډانل ترامپ ته اجرایي فرمان پر ست پریکړه بیرته واخلي. د امریکا لوی څارنوالي ویلي دي چې که د ولسمشر ترامپ اجرایي فرمان عملي شي نو د امریکا امنیت به خوندي شي. موضوع احمد تکل تعقیب کړی ده. تکل صاحب، د امریکا حکومت لستري محکمې څخه دقیقا څه غواړي او دلایل څه دي؟
مننه شیبر صاحب. د امریکا حکومت لستري محکمې نه دا غواړي چې امریکا ته د شپږو اسلامي هیوادونو د وګړو پر سفر د موقت بندیز په اړه د ولسمشر ترامپ اجرایي فرمان ته د عملي کېدو اجازه ورکړي. لوی څارنوالۍ، البته د متحدو ایالاتو لوی څارنوالۍ، پرون ناوخته سترې محکمې ته یو بیړنۍ درخواست واستوه او په دې درخواست کې ویل شوي دي چې د ورجینیا د سناف د محکمې لخوا ډېره لویه غلطي شوې ده چې د هیواد ته د شپږو مسلمان میشتو هیوادونو د وګړو پر سفر د بندیز په اړه د ولسمشر ترامپ د پریکړې پر ضد حکم ورکړی. او د سپینې ماڼۍ استدلال دا دی چې وایي دا کار به د امریکا امنیت خوندي کړي، یعنې که دا فرمان لغوه شي، دا حکم د محکمې لغوه شي او د ولسمشر ترامپ اجرایي فرمان ته د عملي کېدو اجازه ورکړل شي. او وایي چې د امریکا د امنیت د خوندي کولو لپاره دا حکم ضروري دی.
د ولسمشر ترامپ اجرایي فرمان ولې فسخ شو؟
اصلا دا اجرایي فرمان ولسمشر ترامپ د روان کال په جنوري میاشت کې د لوړي په لومړیو ورځو کې لاسلیک کړ، مګر سمدستي د امریکا د محکمو لخوا لغوه اعلان شو. او بیا وروسته په مارچ میاشت کې ښاغلي ترامپ عراق له دې فهرست نه وایست، ښایي په دې خاطر چې هلته امریکا پوځي حضور لري، او دا فرمان یې یو ځل بیا لاسلیک کړ. خو بیا هم د ډیموکراتانو په ګډون د سیاستوالو او مدني فعالانو له سختو مخالفتونو سره مخامخ شو. تیره اونۍ د ویرجینیا د استیناف محکمې د دریو مخالفو رایو په وړاندې په لسو موافقو رایو سره د دې فرمان پر ضد حکم ورکړ، او ویل چې د مذهب پر بنسټ دښمنی او تبعیض د دې فرمان بنسټ دی، ځکه چې د فرمان له مخې د شپږو هیوادونو ایران، لیبیا، سومالیا، یمن، سودان او سوریه د وګړو پر سفر بندیز لګول شوی، او د دې هیوادونو اکثریت وګړي مسلمانان دي. د دې فرمان له مخې د دې هیوادونو وګړو ته که کډوال دي او که سیلانیان امریکا ته د سفر اجازه نه ورکول کیږي.
بله، تکلسب له قانوني پلوه امریکایان څه وایي چې دا مسله څومره د دې وړ ده چې عملي شي؟
د امریکا سترې محکمې خو ویلي دي چې سپینه ماڼۍ ډاډه ده چې دا اجرایي فرمان د ولسمشر ترامپ په قانوني صلاحیتونو کې شامل دی د امریکا د امنیت د خوندي کولو لپاره، او وایي چې د تروریزم پر ضد د امریکا د ټولنې د امنیت ضمانت کوي. البته ولسمشر ترامپ امریکا ته د دې هیوادونو د وګړو پر سفر د بندیز لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه په د مارچ په شپږمه لاسلیک کړ، خو دا فرمان څو ورځې وروسته د محکمو لخوا غیر قانوني اعلان شو. البته د سپینې ماڼۍ د دې درخواست د عملي کولو لپاره د امریکا د سترې محکمې له نهو محکمو څخه 15 یې باید موافقه وکړي.
بله، تکل صاحب، مننه. د هلمند د حج او اوقاف رئیس څارنوالۍ ته معرفي شوی دی. د هلمند والی وایي له دندې څخه په ناوړه ګټه اخیستنه مکې مکرمې ته د حجانو غیر منظم لیږل او ځینې نورو مسایلو دې ته اړ کړ چې څارنوالۍ ته د حج او اوقافو رئیس معرفي کړي. له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی راپور لري.
د هلمند والی وایي د حج او اوقاف رئیس د خلکو د ډیرو شکایتونو وروسته څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. حیات الله حیات په یو خبري ناسته کې رسنیو ته وویل د حج او اوقاف رئیس د خپل صلاحیتونو او دندې نه ناوړه استفاده کول، مکې مکرمې ته د حاجانو په لیږد کې بنوبتي او بې عدالتي کول، او د حاجانو د لارښوونې لپاره په معلمینو کې د خپل کور او دوستانو څخه کسان استول. والی زیاته کړه د حج او اوقاف رئیس بې کفایت وو او سمه اداره یې نسوه پر مخ وړلی.
دوه بیا بستونه چې هغه دریم او څلورم بستونه دي دا بیکاره پاتې کیږي یو کال، یعنی دا لوی غفلت تفتیک شک نشته. او د دې علت چې ولې دا کسان نه نیول، د دې په خاطر چې هغه حلقه چې په ریاست کې دلته جوړه شوې وه هغه له منځه تلله. دوی نه غوښتل چې نور کسان او واقعي علما د هلمند پرې کې برخه والي. له صلاحیتونو څخه یې هم ډېره سوء استفاده کړې ده. بالخصوص د معلمینو په پروسه کې د خپل اقارب ډیر زیات لیږلي دي چې د معلمینو د طرز العمل مطابق د نشي کولای چې خپل زوی او یا نور اقارب د حج په پروسه کې د معلم په صفت ولي.
ولی ول د فساد په ضد کلکه اراده لري، خو په دې مبارزه کې د خلکو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. هغه زیاته کړه د غریسانو عدلي تعقیب به هم چټک سي چې دوسیې لري او یا په اداري فساد تورن دي. د هلمند استناف څارنوال محمد صادق فراهي وایي د حج او اوقافو د رئیس دوسیه ورته رسېدلې ده او نوموړی اوسمهال په توقیف کې دی.
بل څه دوسیه پرون د ولایت مقام د خوا څخه موږ ته راورسېدله د رئیس حج اوقاف په دې قضیه کې تورن دی، او هغه تورونه چې پر رئیس د حج اوقاف باندې دي یو د دا دی چې بې نوبته ځینې اشخاص یې حج ته استولي دي، بل تور دا دی چې غیر مستحق اشخاص یې د معلم او د ناظر په حیث باندې استولي دي، ځینې د ده اقارب دي چې استول شوي دي، او څو نور تورونه دي چې هغه به تحقیق په پروسه کې به لا مشخصه شي.
د لشکرګاهو شمېر اوسېدونکي وایي که دغه لړۍ نورو ادارو ته هم وغځول سي او په ځینو لویو ریاستونو کې هم مفسد کسان عدالت ته وسپارل سي، د فساد په مخنیوي کې به مفید تمام سي.
زما غوښتنه ده د څارنوالۍ او د ولایتي مسؤولینو څخه چې په هلمند کې دې ته ورته ډېری نور کسان په فساد کې ښکېل دي، د خپل دندې څخه ناوړه استفاده کوي، هغوی هم باید څارنوالۍ ته معرفي سي او په خپله سزا ورسېږي.
زه فکر کوم چې دا شایق تم ده، خو په نورو ادارو کې مشکلات شته. والی دې هڅه وکړي په هغه ادارو کې هم باید اقدامات وکړي او کوم کسان چې په فساد ککړ دغه د لدن دی سکي څارنوالۍ ته
کتونکو وایي تر هغو چې د اداري فساد په ضد په خاص ډول په عدلي او قضایي برخه کې جدي هلې ځلې ونیسي، د خلکو او حکومت ترمنځ به نه یوازې موجوده فاصله راکمه نه سي بلکې نور به هم خلک لرې سي او د حکومت په ځای به د وسلوالو محکمو ته رجوع وکړي.
پیغامونه او ځوابونه
السلام علیکم مرزه ولس علیکم مکتبونه باندې او مکتب منځ ته لګد کښنان ماشمان د تعلیم پازو.
السلام علیکم مرزه پراده چارواکو صدا هیل نروش نو سمند کی کی مکتبونه خلاص کی اوس خو طالبانو ام اجازه ورکړي.
السلام علیکم زمایږ نور دغه د منځلونو ته هم دا غوښتنه ده چې موږ نور دغه لا ته ټول کله کې باندې د خوان دي جوړ شي دلته خوان ځای هم نشته مننه کوم.
السلام علیکم زموږ د جراوت پولیس علي کې په مرکز کې ودانه سونځې خلاصې د ماشومان پر مخ باندې نور ټول سونځې تر رسیدې نو موږ د وزیر صاحب څخه دا ایله کوو چې د غزمر سونځې فعال کې او دغه ته توجه وکړي د غزمر د ماشومان آینده ته.
د افغانستان د پوهنې وزارت نشراتو رئیس کبیر حقمل دا سی جواب وای
د دې لپاره زموږ د نظام رهبری هم په هڅو کې ده. د دې لپاره د افغانستان ولسمشر د خاري پراختیا وزارت او همدارنګ د کلیو بیرغون وزارت ته هدایت ورکړی چې د خپل ټولو پروژو یو برخه معرفت ته ځانګړي کړي، یعنی زموږ مکتبونه هم ورسره ورغوي چې موږ د تعداد په شان د په شکل راخلو لږ تر لږه د 9000 ترمنځ تعمیرونه باید جوړ شي چې ډیر پیسې ډیر وخت ضرورت لري.
دغه شمیرو ته زنګ وهي او خپلې ټولنیزې ستونزې را سره شریکې کړئ. 0 300 341 شپېته او بهرنی شمیره ده 0 0 400 221 14 145.
او ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري ټاکل شوی و چې د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونه په دې برخه کې ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه ولبلو، خو د دې خطر چې تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده او ارتباط مو له سمسونو سره قطع شوې ده نو نشو کولای چې ازادي راډیو تاسو راغلي سمسونه ولبلو. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې بیا هم په کابل کې د چهارشنبه د ورځې د خونړي بریټ په ارتباط یو شمېر مطالب لرو. په دې مطالبو کې یو دادې چې په خوست کې دینی عالمانو او قومي مخبرو د خبرید غندلې دی، او یو په زړه پورې مسله ده چې د ماشومانو پرون ټاکل شوی و چې په افغانستان کې ول منځل شي، خو د کابل د خونړي بریډ له امله په کابل کې د خبرت نه دل منځل شوی. په روانه خبرونه کې د ننګرهار د دینی عالمانو دریز هم تاسو ته وړاندې کوو چې د کابل د چهارشنبه د خونړي بریډ په ارتباط له رسنیو سره شریک کړی دی. د چهارشنبه پروس په کابل کې د ځینو راپورونو له مخې شاوخوا 100 تنه وژل شوی دي او څه باندې 400 نور ټپیان شوی دي. البته رسمي ارقام د 90 تنو د مړینې خبر تاییدوي. په دې خبرونه کې حقیقت سره پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې د په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر له یو مسول سره شخیدلی و چې